آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او په کې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې شاوخوا 9,000 کسان د نامنیو له امله بې ځای شوي دي او چین د متحده ایالاتو هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د چین په جنوبي سمندر کې ځمکه غصبوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په سب چې بڑا اوریدې شي.
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلي چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی او په پاکستان کې د طالبانو د کوټي او پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو غوښتنه ورسره شوې ده. د افغان حکومت یو منبع ویلي دی چې په لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتل شوي دي چې پاکستان د حقاني شبکې په خلاف جدي اقدامات وکړي او تر روسي بریدونو عملي نیونیسي. منبع زیاته کړي چې په لیک کې له پاکستان څخه دا هم غوښتل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو په رسمي ډول وغندي او هغه طالبان چې په جګړه کې زخمي شوي وي او پاکستان ته د درملنې لپاره ځي افغانستان ته وسپاري. په دغه لیک کې ولسمشر غنی د پاکستان چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د امونیم نایټریټ د کیمیاوي سري تولید چې طالبان ورنه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي هم ودرول شي. خو د پاکستان حکومتي او ډیپلوماټیکي منابعو د نوم نه شولو پر شت امریکا ژغته وویل چې دوی د افغان حکومت لخوا پاکستاني چارواکو ته کوم لیک او یا هم د افغان حکومت د نو غوښتنو څخه نه دي خبر. پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر غنی دغه لیک د استولو مسله په داسې حال کې خبره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د انتخاباتو د دارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې بحثونه او جنجالونه پیدا شوي دي.
د تیرې پنځشنبه په ورځ افغان ولسمشر د پارلمان یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغوی ته ژاړ ورکړو چې د افغانستان د ملي امنیت او پاکستان د استخباراتو د ادارې احسای ترمنځ په هوکړلیک کې به د سره کتنه وکړي. په لوګر کې په یو ښوونځي باندې توغندې لګېدلې دي چې یو ښوونکی او دوه زده کوونکي پکې وژل شوي دي. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکسي امریکا غږ ته وویل چې پیښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت د محمد غیب ولسوالۍ کې وشوه. هغه د ستانکسي وویل چې د تیرو 3 ورځو را په دېخوا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او سوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي.
افغانستان کې شاوخوا 9,000 کسان د نامنیو له امله بې ځای شوي دي. د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنې ښیي چې د تیرو 5 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 9,000 او 6,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا سی پی جی ویلي دي چې د نامنیو ډېره در ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي او د بې ځای شوو خلکو وضعیت ته اندېښنې ور دي. موسسه په کندوز کې د بې ځای شوو کورنیو ته اشاره کوي چې له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو شمېر د 2014 کال په مقایسه 2 برابر زیات شوی دی. راپورټونه وایي چې د جګړو له امله په بدخشان، سوریپل، کندوز، هلمند، بادغیس او د بغلان یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ګروپ په دې برخه کې د کډوالو وزارت پر کړنو انتقاد کوي او وایي چې دغه وزارت تر اوسه د بې ځای شوو لپاره روښانه پالیسي هم نه لري. د ملکیانو ساتنې ګروپ یا سی پی جی خبرداری ورکوي چې د دغه کسانو سره ژر تر ژره مرسته وکړي او که داسې ونه سي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروسته له هغه خپل نړیوال سفر ختم کو چې جنین ته نږدې د بایسیکل چلولو په مهال د سړک د غاړې سره ټکر وکړ او په خپې مات کړه. هغه خپل سلو روزنی نړیوال سفر لړنکو چې پکې په هغه کانفرنس کې ګډون هم شامل و چې د اسلامي دولت د ډلې په ځای جوړ شوی و. خاغلی کیری جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سویس د الپس په غرنۍ سیمه کې د بایسیکل د چلولو په مهال ټپي شو چې وروسته بیا د هلیکاپټرې په واسطه د جنیو روغتون ته انتقال شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جان کیری په خپې زخمي شوی او خو بېهوش شوی نه و. د پیښې په مهال د جان کیری د موټرو د کاروان سره روغتیایي کارکوونکي یو ډاکټر موجود و. د غویان ویلي و چې جان کیری به د نورو درملنې لپاره بوستن ښار ته لاړ شي. سمدستي دا نه ده معلومه چې تر کوم وخته پورې به جان کیری په روغتون کې بستر وي. هغه دا پلان لرو چې د یکشنبې په ورځ اسپانیا ته لاړ شي.
چین د جنوبي سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپو ګانو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد په کلکه رد کړ. د چین سمندري ځواکونو کمانډان سن جانګون یکشنبه په سنگاپور کې یو امنیتي غونډه ته وویل چې د چین په جنوبي اوبو کې ساختماني کارونه مشروع، عادلانه او معقول دي او په دې پروژو او د دې پروژو هدف نړیوال عامه خدمات برابرول دي. د شغلي جنګو د څرګندونو نه یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر چین د جنوبي سمندرګي پلانجمنه سیمه کې د مصنوعي ټاپوګانو په جوړولو ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو کمانډان همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان باندې هم نیوکه وکړه چې وای امریکا به د چین لخوا په لانجمنه سیمه کې د 28 کیلومتر مربع ساحې د لاندې کولو اداوي ونه مني. هغه وویل
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز.
کارټر پرون د شنبه پرز په سنگاپور کې د لوړې سطحې یو کانفرنس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو لکبله زیات اندېښمنه ده. کارټر وویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions
د بولاندی د غره د ډبرونو استفاده کول او دا غونه د میدان په توګه کار خستل د حکومت درلودلو حقوق نه تمیم نوي او نه په نړیوال هوایی یا سمندري ترانزیت کې د مدیدتونو لري کولو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې چین په دې سیمه کې د زمکو د نیولو په داوه کې تر بل هر یو داوه کوونکی هیواد ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دی.
په امریکا کې په پینځو میاشتو کې پولیسو درې سو پنځه اتیا تنه وژلي. د امریکا یو مشهور ورځپاڼه وایي چې د 2015 کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو درې سو پنځه اتیا کسان وژلي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو شمېر یې معلومه کړې ده. د رپورټ داسې مال خپرېږي چې په امریکا کې د پولیسو له لورې د ځواک د کارولو او نه کارولو په اړه چې د وژلو لامل کېږي بحث روان دی. واشنگټن پوسټ دا شمېره ریکارډ بللې ده چې پولیسو پکې د ورځې تر دوه ډېر کسان وژلي دي. واشنگټن پوسټ کې که امریکایي پولیسو لخوا هم داسې د خلکو وژنې روانې وي نو د 2015 کال تر پای به نږدې زر کسان په ډزو ووژنې. ورځپاڼه وایي د پولیسو د دغو مرګانیو ډزو شمېر د هغه ډزو د پیښو دوه برابره دی چې د فدرال حکومت په تېر یوې لسیزې کې ثبت کړی دی. د رپورټ داسې مهال خپرېږي چې د پولیسو له لورې د وژونکي زور د کارونې په اړه په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو او نورو
یو مصری ولسم امریکایی چې په مصر کې د اخوان المسلمین سره د اړیکې د لورو په تړاو د مصر حکومت نږدې دوه کاله بندي کړی و آزاد کړ او بیرته امریکا ته رسنه شوی دی. محمد سلطان چې کله پرون د واشنگټن ډلاس نړیوال هوایي ډګر ته راورسید نو د خپلوانو سره د غیژ روغبړ وکړ او د سترګې وشکې باید د کاري چارواکو له دې مخکې ووښت. کله محمد سلطان ته د امریکا ته امریکات دراتک اجازه په دې شرط ورکړه چې د او د مجبور کړ چې د خپل مصرای تابعیت پریږدي. هغه لته روش پاره سو میاستو راځي د خپل بند د غزیدو په احتجاج د نه خړلو اعتصاب کړی وو او دغه کورونی ویلو چې دغه روغتیاي وزت په چټکی خرابېږي. دا خبرونه
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستای نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.